حیثیت ولري، ځکه دا طبیعي خبره ده چې په کورنیو کې ځینې وړې یا غټې پېښې کېږي، لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لومړنیو مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي، تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لومړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي:
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم، همیشه چې کله ماشومان یا لویان څوک ژوبلېږي هغې نه استفاده کوو. زه که خپله په کور کې اوسېږم، زه خپله دغې نه استفاده کوم، لکه پایوډین دی، پنس ده، لوکو پلاستر ده، بنداژ دا شی هر کور لپاره ضرور ده او موږ یې هم لرو. ځکه د شپې خدای مه کړه یو عاجل پېښه کېږي، تر څو چې ډاکټر ته رسېږي موږ د هغې مراقبت کوو، خپله اولیه کومکونو نه استفاده کوو چې هغه وینه ودرېږي او وینه ډېر ځای نه شي. چې زه نه اوسېږم په کور کې، د ماشومانو مور ده، هغوی ترې نه استفاده کولی شي، ځکه دا دومره مشکل کار ده او هر کور لپاره ډېر ضرور ده. کم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشدې ضرورت ده، ځکه ماشوم غورځي، سر یې په دیوال لګي یا یو په چاړه باندې ځان ژوبلی، نو دا ډېر اړینه موضوع ده.
اولیه مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي. د بېلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي، دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لومړنۍ مرستې وشي. خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي. د کابل ولایت اوسېدونکی حاجي ګلا جان وایي:
زمونږ په کورو کلي کې ساحه څونه اطراف ده، موږ کومک اولیه نه لرو، او کله چې ماشوم یا څوک زخمي سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایره باندې واچو یا نسوار هغه وتړو، او زره بس تر څو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصې بیرته بیا پسمانی. خو زمونږ په ساحه کې دا شن موجود نه دي چې دلته یا پسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي. شي وي
د زابل ولایت اوسېدونکي حمیرا وایي: ډېر وخت داسې هم شوي چې په یو کور کې ډېره وړه پېښه په یوې غمیزې بدله شوې. د بېلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتېږي. د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته یې ورسوي، د زخم پر سر نسوار یا ایره اچوي، نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي، خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخلېږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دغه د اولیه کومکو بستې چې دي، یعنی دغه د باید په هر کورنۍ کې دا موجودي، او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپلو کورونو کې ولري، چې خدای مکړه بعضې وخت په کورنیو کې داسې پېښې رامنځته کېږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کوم ځای غوڅ کیږي، چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا، نو باید دغه اولیه کومکو بستې حتما کور کې ولري. او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي، باید هر څوک په خپل کور کې کومکی بستې ولري.
نوموړي په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي.
ډېر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه مجهز دي، مونته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پېښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمي شي، بیا ورخطا کېږي او هغه هېره وځي او نشي پیدا کولی. کله چې په یو بله تکه چې هغه میکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي، او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته، د کور کې هم لري هم کومه ګټه نه رسېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې په اولیه مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. زیاتره کورنۍ او کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري. دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو. خو په خاصه توګه یو ایمرجنسی باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته یاد اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې. نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کېږي فرق کوي. خو موږ صرف د کورنیو دپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیه کومکو باکس کې، مثلا د فشار آله ده، د تبې آله ده، او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپله د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي، دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیه د دواګانې چې مثلا هغه کورنۍ کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ که هغه باکس کې هر شی واچوو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی، او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا په اشپزخانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي، مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دي، هغه اقلا یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه. اولیه کومکونه په دې معنی چې ابتدایي کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس د هغې نه هغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب، د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونه شي چې د معرف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ ښوونکو ته ښوونځیو کې په پوهنتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس کې د ابتدا نه شروع شي، یعنی په ښوونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتون نه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس له هغې نه د دې شتون ګټه بېخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي، بعضې وخت داسې کسان موږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی، اما دوی دومره کومک نه شي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږدي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دوی همداسې را روان دي تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل سیسي دوه سوه اته تر زر سیسي وینه دی ضایع کوي. اما که چېرته دوی ته ټرینینګ ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي حد اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهاندې وینې هلته کم شي، او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندي ځینې جلوګیري وشي. یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راولېږي لاس یې ماتېږي، موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیري وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي، سپلیټونه ورته کېدو، که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو، مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سنټر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلی دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي، زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ټرینینګونه واخیستل شي، شفاخانونو کومک وشي، او بالاخره کورنیو ته بیا کېدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده. دا هم دې پورې تړلی ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا ګاز دي، د بعضو د سوخ مواد برق دي، د بعضو سوخ مواد مثلا لرګي دي، یا په اطرافو کې ژوند کوي، کنه دا بیا دې پورې تړلی دي چې مثلا په کوم کور کې کوم شی زیات، یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کوم مشکل سره زیات، یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشومی راولویږي، امکانات د ژوند په کومه سطح دي، یا فرضاً د سوختګي نه جلوګیري وشي، کوم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي که نه دي، داسې فرق کوي.
ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. قدر منه دوستانو داو د دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل تربیه خو وخت ولري.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا نشون غم زهیر